درنو اوریدونکو د مشال ریډیو یوې بلې خبرونې ته هر کلی درته وایو. وخت په پښتونخوا کې د ماسپښین یوه بجه سوه. بوریوال کاکړ یم او په دې اوسطه خپرونه کې ستاسو کوربه یم. د دې اوسطه خپرونې په اردو کې د افغانستان په اړه د نن د بن د دویم غونډې حال درکو، همدارنګه د سیمې او نړۍ په اړه نور رپورټونه او د مشال مرکه هم د دې خپرونې برخه ده. خو لومړی به د دې ساعت د خبرونو لپاره مجید بابر ته ورسو چې هغه تاسو ته خبرونه وړاندې کړي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری سره د ناټو په هوایي برید کې د سلی رشتو پاکستانی فوجیانو په مړینه غم راضي څرګنده کړې ده. نن به د جرمني په بون ښار کې د افغانستان په اړه نړیوال کانفرنس کیږي. په خیبر پختونخوا قبایلي سیمو او کوټه کې د عاشوري د مراسمو په لړ کې ټینګ امنیتي تدابیر نیولې شوي دي. اوس د مشال خبرونو تفصیل. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پاکستانی ولسمشر آصف علي زرداری ته د ټلیفون د لارې د نومبر په شپږشتمه نیټه په قبایلي سیمه مومندو کې د ناټو په هوایي برید کې د سلی رشته پاکستانی پوځیانو په وجنه غم راضي څرګنده کړې ده. سپینې ماڼۍ ویلي دي چې اوباما زرداری ته وویل چې دغه د پوځیانو مړینه د خفګان وړ خبره ده، خو هغه برید چې دوی پکې وژل شوي دي قصدن نه و. ښاغلي اوباما یو وار بیا د دغې پیښې په اړه د بشپړو پلټنو ترسره کېدو په خپلې غوښتنې ټینګار وکړ او خاغلی زرداری ته یو ویل چې د اسلام آباد او واشنگتن ترمنځ اړیکې د دواړو هیوادونو د امنیت لپاره ګټورې او مهمې دي. پاکستان د دغه حمله په جواب کې چې د نومبر په شپږشتمه شوې وه پریکړه وکړه چې د افغانستان په اړه د بون په نړیوال کانفرنس کې چې نن به کیږي برخوانه اخلي. د سره سره پاکستان په افغانستان کې میشتو ناټو ځواکونو ته د خپلې خاورې د رصد لارې هم تړلې دي. نن به د جرمني په بون ښار کې د افغانستان په اړه نړیوال کانفرنس کیږي. په دغه کانفرنس کې به شاوخوا د سلو نه زیات هیوادونه او د نړیوالو سازمانونو نمائندگان برخه اخلي. په دې کانفرنس کې به په افغانستان کې د سولې او امنیت د ټینګېدو په لارو چارو خبرې کیږي او نړیواله ټولنه به یو وار بیا د یوې اوږدې مودې لپاره د دې هیواد سره د خپلو همکاریو ژمنې تازه کوي. د ملګرو ملتونو سیکرټري جنرل بان کی مون چې دا مهال په بون کې دی ویلي دي چې د افغانستان بیا رغونه به سخته او ستونزمنه وي، خو وایي چې ملګرو ملتونه به د دې هیواد د بیا ودانولو سره خپل ملاتړ جاری ساتي. هغه زیاته کړه چې افغانستان په یو حساسه مرحله کې دی او اوس باید په خپلو غیر پوځي هڅو خپل توجه مرکوز کړي. بان کی مون په کانفرنس کې د پاکستان د نه ګډون په اړه وویل چې دا به خو چې پاکستان د بون په کانفرنس کې ګډون کړی وي او ټینګار یې وکړ چې په افغانستان کې امن او ثبات حل ټینګېدای شي چې ګاونډیان یې ملاتړ وکړي. د ملګرو ملتونو سیکرټري جنرال وویل پاکستان یو د سیمې له مهمو هیوادونو دی چې دغه هدف ته په رسیدو کې له افغانستان سره مرسته کولی شي. پاکستان د ناټو د وروسته حمله په وړاندې په اعتراض کې چې په نتیجه کې سلی رش پاکستانی پوځیان وژل شوي ول د بون غونډینا په احتجاجي توګه بایکاټ کړی دی. په کوټه کې د محرم د نهم او لسمې ورځې د عاشوري د جلوسونو د امنیتي تدابیرو په اړه د بلوچستان لوړپوړو حکومتي چارواکو ویلي دي چې د کوټې ښار لپاره د 15,000 پولیسو په شمول د ملیشیا ځواکونو ویش دستې به په یاد شوي ښار کې د امنیت ساتلو لپاره ځای په ځای کولی شي. په کوټه کې د بلوچستان د داخله چارو سیکرټري نصیب الله بایزی یوې خبري غونډې ته دغه تفصیل بیان کړ.
کوټه جو ہے وہ ہمارا مین فوکس
زمرج ټول فوکس په کوټه باندې دی او تر ټولو لوی جلوسونه به هم دلته وي او دلته په کوټه کې 15,000 د پولیسو سرتیری او 20 پلاټونه د ملیشیا ځواکونو ځای پر ځای ستوي دي. که چیرته ضرورت پیښ سو نو له پوځ سره هم په تماس کې یو.
بلخوا په قبایلي سیمو او د خیبر پختونخوا په یو شمیر ښارونو کې هم د محرم د میاشتې په مناسبت امنیتي تدابیر شوي دي او د یاد شوي سوبې د سرخار پیښور په شمول نه نور ښارونه حساس ګرځول شوي دي. په پیښور کې د مشال ریډیو د خبریال د وینا سره سم نن به په پیښور کې د عاشوري د مراسمو په لړ کې تر ټولو لوی جلوس د صدر بازار د حسینی حال نوزي. همداراز به د خیبر پختونخوا په نور وړو لویو ښارونو کې به هم د عاشوري مراسم ترسره کیږي. د مشال خبریال وایي چې دا مهال ټول پیښور د عام تګ راتګ لپاره بند کړی شوی دی او بازارونه او لارې کوڅې تړل شوی دي. په کورمه قبایلي سیمه کې په ځمکه کې خښ د یو بمي چاودنې له امله یو پوځي مړ شوی دی. د نوم نه ښودلو په شرط یو امنیتي چارواکي په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال ته ویلي دي چې دغه پیښه د منځنۍ کورم ایجنسۍ د مسوزو په اوده کلي کې د اتوار په ورځ وشوه چې پکې د عبدالسلام په نوم سپایي مړ شو. په یاد شوې سیمه کې د وسلوالو طالبانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ نښتې هم وخت په وخت کېږي او په یاد شوې سیمه کې د وسلوالو طالبانو په ضد پوځي عملیات دوام لري. په قزاقستان کې چارواکي وایي د هیواد په جنوبي برخه کې د یو نختې پر مهال 15 اورپکې او د پولیسو 2 سرتیري وجل شوې دي. یو ځای چارواکي وایي اورپکې د علماتې سره په څنګ کې په پروت یو کلی بورال دی کې پټ وو او 13 ورځې نه وخت چې پولیسو ترګیرا واچول نو هغوی ډزې پیل کړې. نو موړي وایي هم دغه اورپکو باندې شک دی چې د تیرې میاشتې په 8 نیټه د پولیسو 2 سرتیري په ډزو کې وجلې وو او د همداسې کوم بل بریت پلان یې هم ترتیب کړی وو. راپورونه وایي چې د وجل شو کسانو په منځ کې د اورپکې ډلې یو مهم مشر کاسن آزان هم شامل دی. د عراق نه د امریکایي ځواکونو له وتلو وړاندې قبایلي جنګیالو ته نغد پیسې ورکړل شوې دي. سودوی په عراق کې د امریکایي ځواکونو د 8 کلونو له تیرولو وروسته د هغوی خوندي وتلو ته لاره ګودره برابر کړي. د عراق نه امریکایي ځواکونه په جنوبي لارو کویت ته وځي او دغلته یو شمېر اورپکې ډلې موجودې دي چې ایران یې ملاتړ کوي. په عراق کې لا هم د 100,000 په شاوخوا کې امریکایي ځواکونه میشته دي او د پوځ د 15 اړو واک لا تر اوسه عراقي ځواکونو ته نه دی سپارل شوی. په عراق کې د امریکایي ځواکونو یو قماندان کرنل ډوګلس کرسمن وایي دوی د 40 قبایلي شیخانو سره په رابطه کې دي او پیسې یې ورته ورکړي چې د لویو لارو امنیت دې وساتي. او وروسته خبر دا چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر پرون په تهران کې د برتانیې په سفارت د تیرې اونۍ د یرغل پاړه ژور خفګان څرګند کړ. علي اکبر صالحی د غراز شمن او کړه چې په ټول وس به هڅه وکړي چې په راتلونکو کې دا ډول پیخي بیا ونه شي. د مشال خبرونو پای
خبرونه مولا مشال ریډیو څخه واوریدل چې مجید بابر وړاندې کول. درنو اوریدونکو د مشال ریډیو ټول خبرونه تاسو په www.mashalradio.com کې په صفحاتو اوریدلی شئ. نن د جرمنی د بون په ښار کې د افغانستان په اړه نړیواله غونډه کیږي. په افغانستان کې میشته ایساف وای دوی پاکستانی او افغان ځواکونو ترمنځ د پولی پر دواړو غاړو د وسلوالو د فعالیتونو په اړه د معلوماتو شریکول په ترڅ کې باید اړیکې ډیرې کړل شي.
Lack of communication between the three parties in this area.
دوی د درې وړو خو ترمنځ د تماسونو نه موجودیت یوازې او یوازې په سیمه کې د وسلوالو له فعالیتونو سره مرسته کوي.
په پېښور او کوټه کې د شوري د جلوسونو په اړه کلک امنیتي ګامونه اخیستل شوی دي. د بلوچستان د کورنۍ چارو سیکرټري د کوټه په اړه وایي
کوټه جو ہے وہ ہمارا مین فوکس
زموږ ټول فوکس په کوټه باندې دی او تر ټولو لوی جلوسونه به هم دلته وي.
د خبرونه په دویم نیمای کې به د مشال په مرکه کې د لطیف افریدی خبري واوري.
زه خوش په ګوجل جیل ته تلم هغه نه لوه ما بده دي سوبې د غریب دي مزدور دي کسان د سیاسي کارکون په ولې زره نه زیات کی شنو مفکر دي.
د دې ترڅنګ یو شمیر نو ریپورتونه هم درته لرو له مشال ریډیو سره اوسه. درنو اوریدونکو لکه څنګه چې مو په خبرونو کې واوریدل چینن د جرمنی د بون په ښار کې د افغانستان د راتلونکو په اړه د بون کانفرنس کیږي. زموږ همکار جانا کال کوزی هلته دی او ورزو د جرمنی د بون ښار ته. اول کوزی صاحب په خیر اغلاس کډاره توایس چې تر اوسه پوری کوم پرمختګونه سوي دي؟ یعنی غونډه پیل سوي ده او کله هم وخت ورته پاتې دی؟
تشکر ستاسو اوریدونکو ته هم سلامونه وړاندې کوم. غونډه اصلا په اجنډا کې خو به 9 بجې وه مګر هم ځنډېدلې ده. مېلمانه را روان دي، تر اوسه پورې ټول مېلمانه نه دي را رسېدلي او د معلوماتو له مخې کېدای شي په 10 بجو باندې غونډه شروع شي.
الکوزی صاحب کدار ته وایست چې په دې غونډه کې تاسو چې کوم برخوال راغلي دي له هغوی سره ستاسو خبرې سوي دي، د نن ورځې اجنډا څه ده؟
اصلا د څه چې نن د جرمني د بهرنیو چارو وزیر خاغله وسترویلی خبرې کوي په کانفرنس په پرانستون کې وینا کوي. جمهور رئیس حامد کرزی خبرې کوي، ورپسې د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون خبرې کوي، ورپسې بیا د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل خبرې کوي او دا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن هم وینا وري. نو بیا وروسته دغه نه کاري کمیټه جوړیږي او کوم خبرې چې شوې دي اصلا تاسو خبر یاست چې په درې مهمو مسلو باندې دا خبرې متمرکز دي. یو په افغانستان کې د 2014 کال وروسته د امنیت مسله ده چې د امنیت به څنګه وي. بله مسله د سولې عملیه ده، په دې باندې بحث کیږي. او درېمه مسله له افغانستان سره د انکشافي یا پراختیایي مرستو تداوم یا دوام دی. دا مهم موضوع، البته نور مسائل لکه د نشي موادو مسله ده، د تروریزم پر ضد مبارزه ده، او دغه مهم مسائل دي. په دې باندې خبرې کیږي، به کاري کمیټې جوړیږي، کاري کمیټې به خپل کار ته دوام ورکوي، او وروسته به بیا په مجموع کې د کنفرانس نتیجه اعلانیږي. نو دا عمومي شان دي چې ما تاسو ته ارزو.
الکوزای صاحب، دی اړه دلته ډیر خبرې کړي چې د پاکستان ګډون به اغیزه ولري او کبه ونه لري. هلته چې کوم ګډونوال دی هغه اتسه وای د پاکستان نه ګډون ته هغوی په کوم نظر ګوري؟
ما د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت لغویان ښاغلي جانان موسوی سره پر اعتبار خبره وکړله، او دا پوښتنه مې له هغه نه وکړله چې د پاکستان نه ګډون به د دې کنفرانس په نتیجو څه اغیزو کې. هغه وویل چې دا نړیوال کنفرانس دی، او د یو هیواد ګډون یا نه ګډون ډیر زیات تاثیر کانفرنس په پریکړو باندې نه لري، ځکه نړیوال تقریبا دلته د اتنیوي مملکتونو یا د سلو هیوادونو استازي راغلي دي، او لکه مخکې مې چې ویل د ملګرو ملتونو عمومي منشي هم دلته تشریف لري. نو نړیوال تعهد موجود دی دلته، او د یو پاکستان که پاکستان ګډون کړی وي، البته د افغانستان د دولت موقف داسې دی، دریځ اداره که پاکستان اشتراک کړی وي خو دا خو ښه کارو، ځکه چې افغانستان د ګاونډیو هیوادونو همکارۍ ته ضرورت لري. د افغانستان مسله سیمه ییزه او نړیواله مسله ده، هلې هم باید سیمه ییز او نړیوال وي. دا چې د پاکستان ګډون ونه کړ د خواشینۍ خبره ده، ډېر متاثره دي، ولې په مجموع کې یعنی خاص اغیز نه لري، نه ګډوني یعنی منفي اغیز نه لري.
ډېره مننه.
لپاره ضرورت ده چې پاکستان په نړیواله کچه تجرید کیږي، د نړیوالو په نظر کې داسې بریښې چې پاکستان د افغانستان کې د سولې او ثبات په ټینګښت کې په صادقانه همکاري نه کوي. نو ضرر یې د دوی د وینا پر اساس پاکستان ته ډېر زیات دی، نه ګډون د پاکستان په خپله د پاکستان د حکومت لپاره شاید ضرر وي.
ډیر مننه جانکال کوزای. او درنو اوریدونکو، د جرمنی د بن په ښار کې چې هلته د نن د بن کانفرنس د افغانستان په اړه البته حالې راکو، له جانکال کوزای سره به د مشال ریډیو په راتلونکو خبرونو کې هم خبرې کوش تاسو ته تازه حال درکو، او تاسو به په دې د بن په غونډه وخت پر وخت خبرو.
د مشال ریډیو ده.
اوس بولار سو اسلام آباد ته د امریکا ولسمشر باراک اوباما له پاکستانی ولسمشر آصف علي زرداري سره د ټيليفون لاري خبري کړې دي، او له هغه سره له هغه وروسته چې د نومبر پر 16 نیټه د نیټو هوایی برید د پاکستان څلورشت عسکرو وژل، له هغه وروسته پیدا سوی حال او هم دا ډول د بن د کانفرنس په اړوند خبرې کړې دي. زموږ همکار نجیب عامر په اسلام آباد کې له خبریال احمد الله څخه پوښتلې او هغه حال راکوي.
تیر ماخستن د امریکا صدر باراک حسین اوباما د پاکستان صدر آصف علي زرداري سره ټلیفوني خبرې وکړلې، او څنګه چې د تیر میاشې شپږشتمه نیټه باندې کوم واقع شوی د هغې وروسته که د امریکایي چارواکي یا نور که څومره د نړۍ د نورو ملکونو کوم اعلی چارواکي دي، نو هغې مین موضوع چې کومه ده هغه عمده ده چې پاکستان د بون کانفرنس نه کوم بایکاټ کړی چې په دې کې ګډون وکړي. بېګه باراک اوباما هم صدر آصف علي زرداري سره خبرو کې دا وویل چې د نیټو له خوا کومه حمله شوې ده هغه په غیر ارادي توګه شوې ده، نه چې لکه قصدن راغلی دی او دلته د پاکستان فوج یا د پاکستان په ضد باندې څه کاروایی کوله، خو هغه ته دا اطلاعات ملاو شوی چې طالبان دي، نو هغه ځکه دا حمله وکړه. باراک اوباما دا هم ویل چې موږ ته ډیر زیات افسوس دی چې لکه د پاکستانی فوجیانو د وژنو باندې، خو ولې پاکستان دا وکړي چې په بون کانفرنس چې کوم دی هغه د سیمې او د افغانستان لپاره ډیر زیات مهم دی، نو په کار دی چې پاکستان په دې کې ګډون وکړي.
صحیح احمد الله، د دې نه پس کدر ته وایي چې د پاکستان کې خو په دې پیښې نه پس په حکومتي کچه او په ولسی کچه شدید عکس العمل ښکاره کېدو، د اوباما د دې ټلیفون نه پس حکومتي دریس کې څه نرمواله راغله ده؟
بالکل نجیب عامر، دلته هغه ډرامایي شانتي چینجز چې کوم ویل کېږي هغه په دې باندې راغلي چې تر اوسه پورې که پرون نه بل ورځ د شپې هیلری کلینټن هم ټلیفون کړو، نو وزیر اعظم وته همدا ویلو چې زمونږ د دفاعي او دغه کمیټې اجلاس وروسته موږ په خپل دریس باندې کلک ولاړ یو او موږ به په دې کې شرکت نه کوو. ولې د باراک اوباما د ټلیفون وروسته صدر آصف علي زرداري چې کوم دی دا ویل کېږي چې په درې څلوېښت ساعتو کې لکه پرون نه واخله تر ننه پورې مهم اجلاس چې کوم دی هغه دوی به راغواړي او بېګاه هم اجلاسونه شوي دي په ایوان صدر کې او هغوی دوباره په دې صورتحال باندې مشاورت شروع کړی دی چې آیا موږ په بون کانفرنس کې ګډون وکړو که ونه کړو. نن ورځ چې کومه ده نن هم ډېره زیاته مهمه ورځ ده او نن به هم دا ملاقاتونه کېږي او د هغې وروسته به فیصله کېږي چې آیا پاکستان لاړ شي په دې کانفرنس کې ګډون وکړي او که ونه کړي. د مطبوعاتو د رپورټونو تر مخه او دلته چې کوم کارپوهان دي هغې تر مخه چې د اوباما د ټلیفون وروسته د پاکستان چې کوم موقف دی په هغې کې لږ شان نرمي راغلې ده، مخکې چې کوم سخت جوابونه ورکول لکه هغه شان صورتحال اوس نه دی پاتې. نن چې کوم عسکري قیادت سره کوم ملاقاتونه وشي نو د هغې وروسته به یوه کړنلاره ټاکي چې آیا موږ لاړ شو دې کانفرنس کې ګډون وکړو او که ونه کړو.
په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال احمد الله او چې د امریکای ولسمشر باراک اوباما لخوا پاکستانی ولسمشر آصف علي زرداري ته د ټلیفون پاړه زموږ د همکار نجیب امیر پښتنې ځوابولې. فارن پالیسی مجلل کې چې پاید پاکستان د افغانستان په اړه د بون په کانفرنس کې له ګډون څخه انکار نه وای کړی او د نیټو لخوا د خپل ځواکونو پر وژنې غبرګون او په سیمه کې د آن پر اوستو کې د خپل رول په اړه هلته له نړیوالو هیوادونو سره خبرې اترې کړې وای. د دې مقالې مهمه برخه درته فرخنده وزیر وړاندې کوي.
امریکایي مجله فارن پالیسی لیکي د افغانستان په اړه بون کانفرنس کې د ګډون نه کولو فیصله به پاکستان ته هیڅ په لاس ورنه کړي او دا د پاکستان سره ډېره ښه موقعه وه چې خپل غبرګون یې د نړۍ هیوادونو ته څرګند کړی وي. د نومبر په 26مه د نیټو ځواکونو لخوا په برید کې د سړي رشتو پاکستانی پوځیانو د وژنې د پیښې وروسته د پاکستان حکومت د بون په غونډه کې د ګډون نه کولو اعلان وکړ. دا دویم کانفرنس دی چې د جرمني په بون ښار کې ترسره کیږي چې په کې به د افغانستان د راتلونکي په اړه مهمې فیصلې کیږي. لومړی کانفرنس په 2002 کال کې ترسره شوی و چې د موجوده افغان حکومت جوړولو بنیادي فیصلې پکې شوې وې. د دې کانفرنس جوړونکي دا پلان لري چې په روانې غونډې کې نړیوال هیوادونو ته داسې یو موقع ورکړي چې د افغانستان د راتلونکي لپاره د خپلو مرستو ژمنې وکړي او دا د دغه سیمې د اقتصادي پرمختګ لپاره هم بنیادي کار ترسره کړي او د افغانستان د ستونزې سیاسي حل راوباسي. مجله دا هم وایي د پاکستان د نه ګډون د فیصلې به اثرات وي ځکه چې په دغه سیمه کې د امن راوستلو او د طالبانو سره په خبرو کې دغه هیواد مهم رول لوبولی شي چې د پاکستان د انکار سره به دغه خبرې همداسې پاتې شي. خو د بون غونډې نه د بهر پاتې کېدو فیصله به پاکستان ته هم څه خاص ګټه ونه رسوي. اول خو دا چې د پاکستان دغه فیصلې سره امریکا، افغانستان او د نړۍ نورو هیوادونو ته دا پیغام ورکړل شو چې پاکستان د افغانستان په ستونزه او د دغه هیواد د امن لپاره اندېښمن نه دی. او دویمه دا چې د مومندو ایجنسۍ پیښه یوه غمیزه یا ټراجېډي وه چې رامنځته شوه او دا شان په افغانستان کې هم امریکایي او افغان ځواکونه وژل کیږي خو باید د خبرو د لارې د مسلو د هوارولو نه انکار ونه شي. مجلل کې باید پاکستان په دغه غونډه کې ګډون کړی وي چې نړۍ ته یې اول د نیټو په برید خپلې اندېښنې څرګند کړې وي او دویم دا چې په دغه سیمه کې د امن پر ځای کولو کې دوی مهم کردار لوبولی شي. خو دا سینه چې د نړۍ د خوشا سلو هیوادونو سره د خبرو نه انکار وکړل شي.
فرخنده وزیر د بشری حقوقو د څار اداره هیومن رائټس واچ د بون د کانفرنس پر مهال په خپل خپور کړي رپورت کې لیکي لاس کال په خوا چې د بون اولنۍ غونډه کې دا نو د حامد کرزي ادارې اجمنه کړي و چې د بشری حقوقو او په ځانګړي ډول د میرمنو حقوقو ته به ډیره پاملرنه کوي. خو د رپورت لمخه اوس هم په افغانستان کې له بشری حقوقو څخه سرغړونه کیږي. فرانس پریس اجانس په دې اړه یو رپورت لري چې ژباړه درته نجیب امیر وړاندې کوي.
فرانس پریس خبری اجانس د بشری حقوقو د سر د ادارې د یو رپورت په حواله لیکي د افغانستان نه د طالبانو لوتلو لس کاله وروسته هم وضع بحراني ده. نوموړې اداره په افغان حکومت او د هغوی نړیوالو ملاتړو ته ګوته نیسي چې د وضع د سمولو په لورې ګامونه نه دي اخیستي. د بشری حقوقو د سر دفتر وایي په 2001 کال کې په افغانستان د امریکا د برید او د طالبانو له راپرزیدلو وروسته افغان حکومت خلکو ته د حقوقو د ورکولو ټولې موقع ضایع کړې دي. د بشری حقوقو د سر ادارې خپل رپورت د بون د کانفرنس پر مهال خپور کړی او لیکي چې افغانان لا هم په دې هیواد کې د خپلو بنیادي حقوقو د ترلاسه کولو لپاره هلې ځلې کوي خو اکثره وخت په ترلاسه کولو کې پاتې راځي. راپور لیکي چې د بون په والني کانفرنس کې چې لس کاله وړاندې شوی و د حامد کرزي په مشرۍ کې یو اداره منځته راوړل شوې وه چې ژمنه یې کړې وه بشري حقونو ته به ډېره پاملرنه کوي په ځانګړې ډول د میرمنو حقونو ته. خو د بشري حقونو د ادارې د ایشیا د څانګې رئیس براډ ایډمز وایي د پرمختګونو تر څنګ څنګ روښانه انځور دا دی چې د حقونو په معامله کې حکومتداري کمزورې ده، د قانون د برترۍ کمبود لیدل کېږي او داسې قوانین جوړول کېږي چې د میرمنو حقونه تر پښو لاندې کوي. په راپور کې په ځانګړې ډول د افغانستان قضایي سیستم نیوکه شوې ده چې خلک ترې دومره ناهیلي دي چې دودیزو جرګو او کله ناکله د طالبانو عدالتونو ته ترجیح ورکوي. خو د انصاف دغه دودیزې لارې له بشري حقونو څخه سرغړونې ته دوام ورکوي. خو په راپور کې دا یادونه هم شوې ده چې د طالبانو د واکمنۍ په پرتله اوس میرمنې ډېرې مخې ته شوې دي، خو د خلکو په نظر کې لا هم میرمنو ته ګواښونه موجود دي. او همدارنګه د افغانستان دولت هم د اخلاقي جرمونو په نوم یا په دې پلمه چې له کوره تښتېدلې سزاوې ورکوي. همدارنګه د میندو او ماشومانو د مرګ کچه هم په افغانستان کې د اندېښنې تر وړ حده پورې پورته ده.
نجیب امیرو چې د فرانس پریس اژانس هغه رپورټ یې وړاندې کاوه تاسو ته چې په افغانستان کې د بشري حقونو په خاص توګه د میرمنو د حقونو په اړه د بون د نړیوالې غونډې په پرمحل خبر کړی دی. په افغانستان کې پاتې کیږو په دې هواد کې میشتا ایساب وای د دوی پاکستانی او افغان ځواکونو ترمنځ د پولې پر دواړو غاړو د وسلوالو د فعالیتونو په اړه د معلوماتو د شریکولو په ترڅ کې باید اړیکې ډېرې کړل سي. څو د مومندو پشان پیښې چې ناټو پکې په بمباری کې څلورشت پوځیان ووژل تکرار نسی. زموږ همکار حمید مومند پر رپورټ لري.
په افغانستان کې میش د ناټو ځواکونه خبرداری ورکوي چې د پولې په اوږدو کې د افغان پاکستاني او ناټو ځواکونو ترمنځ د تماسونو نه موجودیت په سیمه کې د وسلوالو له فعالیتونو سره مرسته وکړي. د پاکستان د پوځي مشرانو له دې امر وروسته چې د ناټو هر حمله ته باید کلک ځواب ورکړی شي، د ځواکونو په خپل لومړني خبرګون کې دا د خپلواک هیواد په توګه د پاکستان حق وباله. هو په کابل کې د ایساف ځواکونو وایان جنرال کرسټن جاکوبسن وویل چې دوی په دې سیمه کې د افغان پاکستاني او ناټو ځواکونو ترمنځ د تخنیکی تماسونو د دوام غوښتونکي دي. د وای د درې وړو خواو ترمنځ د تماسونو نه موجودیت یوازې او یوازې په سیمه کې د وسلوالو له فعالیتونو سره مرسته کوي. نو وس دا د پاکستاني افغان او ایساف ځواکونو په ګټه ده چې په خپلو کې د تیرو ورځو په سر په تخنیکی کچه تماسونو ته دوام ورکړي. د پاکستاني پوځي مشرانو لخوا د امر په داسې حال کې ورکړل شوی چې له یوې خوا د ډیورن کرخه په ځینو ځایونو کې روښانه نه ده او له بل لورې د سیمې خلک وایي چې پاکستان ځینې پوستې د افغانستان په خاوره کې دننه جوړې کړې دي. افغانستان او پاکستان په سیمه کې له یو بل سره تر ټولو اوږده پوله لري چې د ځینو اټکلونو له مخې ټول اوږدوالی 2400 کیلومترو ته رسیږي او د لویدیځو هیوادونو په وینا هم دا د وسلوالو د فعالیت مرکز دی. د ایساب ځواکونو وایان هم د مسله جدي وبلله او ویویل چې ټول اړخونه باید په سیمه کې له دې بابته شتو ستونزو ته په پام سره په ډېر احتیاط فعالیت وکړي.
The Durand line and the border region is an area
they were the Durand karha aw sarhadi sima yoda se zaid che pa zun simo ke karha rokhana na da no da masala pa tol khaw yani afghan pakistani aw isaf zwakuno da lazami kawe che pa ziyat ehtiyat sara faaliyat ukde aw khpal faaliyatuna ham ghi kde da che da pakistani zwakuno rusta iqdam bad terrorism pa khilaf rawana jagra sobra ziyan mana kde general jacobson ko matab sara wana kde ho wewal che ziyat ehtiyat ta artiyada so la de halat aw waslawal gata porta نکړي.
دا مشال ریډیو دا
په کوټه کې د نهم او لسم د شوري د جلسونو د امنیتي تدابیرو په اړه د بلوچستان لوړ پړو چارواکو خبري غونډه کړې ده. په دې خبري غونډه کې ورسوي چې د کوټه شهر لپاره د 15000 پولیسو په ګډون ملیشیا ځواکونه هم په دې ګمارل شوی چلته د امنیت چارې وساته. د مشال ریډیو خبريال خداینور نصار په دې اړه ریپورت راکوي.
د نهم او لسم د عاشوري د جلوسونو لپاره سخت امنیتي تدابیر نیول سوي او صوبایي حکومت لا هم هڅه کوي چې په دې ورځو کې هیڅ قسم بد پیښه ونسي. د خبري د بلوچستان د کورنیو چارو سیکرتر نصیب الله بازوی د پولیسو له سی سی پی او او د کوټې له کمشنر سره په یو ګډه خبري غونډه کې کړي. نصیب الله بازوی په کوټه کې د عاشوري د امنیتي تدابیرو په اړه وویل
کوټه جو ہے وہ ہمارا مین فوکس
زمج ټول فوکس په کوټه باندې دی او تر ټولو لوی جلسونه به هم دلته وي او دلته په کوټه کې 15000 د پولیسو سرتيري او 20 پلاټونه د ملیشا ځواکونو ځای پر ځای ستوي دي. که چیرته ضرورت پیښ سو
نو له پوز سره هم په تماس کې یو. د پولیسو سی سی پی او احسن محبوب په دې غونډه کې وویل د جلوسونو پر لاره یې دیارلس سی سی ټی وی کیمرې لګولې او په پاتې سړکونو به له لاسي ویډیو جی کیمرو کار اخلي. د بلوچستان د کورنیو چارو سیکرتر په خبري غونډه کې وویل په بلوچستان صوبه کې د کوټې په شمول په اوو نورو ضلعو کې د عاشورې په لړ کې امنیتي تدابیر زیات شوي.
اس کے علاوہ سات اضلاع ایسے ہیں جہاں پر ہماری محرم کے حوالے سے ایکٹیویٹی ہے.
لدی سرا و ضلع داسی دی چپہغ کی بعد عاشور ورز المنزل کی ری پہغ کی جعفر آباد، نصیر آباد، جل مکسی، کچی، سیبی، لورالائی او خوزدار کی به دا مراسم ترسره کیږي او په دې ټولو ضلعو کې تر پخوا ښه زیات امنیتي تدابیر نیول سوي دي. په دې برسره چې په کوټه کې د عاشورې د دې جلوسونو لپاره ټاکل سوي ټولې لارې لا هم اوس سیل یا بندي سوي دي، د ښار په ټولو داخلي او خارجي لارو هم د پخوا په پرتله د امنیتي ځواکونو پوستې زیاتې سوي دي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
تاسو مشال ریډیو اورې. اسوسییټډ پریس خبری ایجنسی په یو رپورت کې لیکلي دي چې پاکستان کې طالبان په ګڼ شمیر ډلو کې ویشل شوي او د مالی مشکلاتو سره مخامخ شوي دي. دا چې آیا رښتیا هم داسې ده او په دغه اروپکو ډلو کې د اختلافاتو نه په افغانستان کې میشت نړیوال ځواکونو ته څه ګټه ورسیږي او کنه، په دې اړه د فرخنده وزیر د رپورت اورو.
اسوسییټډ پریس لیکي په پاکستان کې پوځي اپریشنونو او ډرون بریدونو په دغه هیواد کې طالبان د سلو زیات په وړو ډلو کې تقسیم کړل چې ډېر اوس کمزوري او د پیسو د کمی سره مخامخ دي. ای پی لیکي نن ناکلونه ګرځول شوی تنظیم تحریک طالبان پاکستان نه یوازې مالی مشکلات لري بلکې په مشرانو کې هم اختلافات رامنځته شوي دي. خبري اجانس د فاټا د یو څېړونکي منصور محسود د خولې وایي په وسوالو طالبانو کې اختلافات پوز او حکومت ته ګټه رسوي چې د هغوی خلاف کوټلې عملیات وکړي. اسوسییټډ پریس زیاتوي په طالبانو کې اول ګروپونه له بیت الله محسود د وژنې وروسته جوړ شول چې د 2009 کال په اگست کې په یو ډرون برید کې وژل شوی وو. له هغې وروسته دغه ډله د تقسیم ښکار ده. څیړنکار منصور محسود دا هم وایي په طالبانو کې اختلافات د دې نه هم څرګند دي چې په مختلفو سیمو کې د پوز او حکومت سره د دغه ورپکو بیلابیل مشران خبرې کوي. په پېښور کې خبریال سمیع سبزی مشال ریډیو ته وایي که تحریک طالبان او نور اورپک کې تنظیمونه په دومره زیاتو ډلو کې تقسیم شوي وي نو باید لمین زولاړ شي.
زما په خیال تر ټولو عمده مشکل په دا وخت کې د تحریک طالبان دا ده چې دوی د پیسو منابع لمینځه تللي دي او دوی په دې عمله چې دوی افراد هم کمیږي او کله چې پیسو منابع لمینځه ولاړ شي د هغه کسان هغه قمندانان چې له مشرانو سره په رابطه کې وي د هغوی مالي وسایل کم شي او د هغوی رابطې کمزورې شي او په دغه حالت کې حکومت کوشش کوي چې د نورو لارو نه دغه قمندانانو ته امکانات برابر کړي، یا د جرګو طرف ته راوباړي، یا د مذاکراتو طرف ته راوباړي، یا د خلکو سره کینوي. خو په مجبور کې زما په خیال تحریک طالبان د پخوا په نسبت ډېر کمزوري شوی ده، خو تر اوسه پورې موږ دا ویلی نه شو چې واقعا دوی دې په دومره ډېرو ډلو باندې وویشل شي.
اسوسییټډ پریس وایي کچري د اورپکو د سر مشران له منځه لاړ شي نو باقي په خپل منځ کې د مشرۍ حاصلولو لپاره د یو بل خلاف راپاسي. اخوا په افغانستان کې میشت نیټو او امریکایي ځواکونه دا کوشش کوي چې د 2014 کال پورې په دغه هیواد کې خپل مشن سرته ورسوي او اورپکو لا ماتې ورکړي، خو اجانس زیاتوي لا تر اوسه د دې ثبوت نه دی ترلاسه شوی چې ګینې په پاکستان کې د طالبانو د خپل منځي اختلافاتو نه نیټو او امریکایي ځواکونو ته څه ګټه رسیدلې وي. په دغو کې یو حقانی اورپکی ډله هم ده چې په اړه یې امریکایي چارواکي وایي په افغانستان کې میشت نیټو ځواکونو خلاف بریدونه کوي او پاکستانی استخباراتي ادارې ورسره مرسته کوي.
دا به کتی شي چې واقعیا دلته پاکستانی طالبان بې سرپرست شي یا بې مشر شي. هغه کوم کسان چې جهادي کسان دي، هغوی ځینې داسې جهادي وګړي وي یا عام د دوی په اصطلاح مجاهدین وي چې هغوی د ټوپک سره رابطه وي، دوی غواړي چې په افغانستان کې جهاد وکړي یا د دوی په اصطلاح په پاکستان کې د پاکستان حکومت پر خلاف وجنګیږي، ما په خیال کدا کسان داسې بې پرې کیږي یا مرکزي کمان لمن دځي سړي به اثر په افغانستان باندې مثبت وي.
اسوسییټډ پریس ته هم لیکي د امریکا او پاکستان اړیکې د 28 نومبر د پیښورستو لا نورې خرابې شوې، چې د نېټو لخوا په یو هوایي برید کې د پاکستان سلیریشت پوځیان وجل شول، او له دغې پیښورستو د امریکا او پاکستان د پوز او استخباراتي ادارو ترمنځ د معلوماتو شریکول هم ودرېدلې دي، چې د احتجاج په توګه پاکستان د افغانستان په اړه د بون نړیوال کانفرنس نه هم بایکاټ اعلان کړی.
اسوسییټډ پریس خبري اژانس په یو ریپورت کې ویلي چې د پاکستان طالبان په ډیرو ډلو ویشل شوي دي. په دې اړه مو د فرخنده وزیر ریپورت اوریدی. په پېښور کې د ماسپښین یو نیمه بجه شوې ده. د مجید بابر څخه د خبرونو لنډي زاورو.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری سره د ناټو په هوایي برید کې د سلی رښتو پاکستانی پوځیانو په مړینه غم راضي څرګنده کړې ده. نن به د جرمني په بون ښار کې د افغانستان په اړه نړیوال کانفرنس کیږي. په خیبر پختونخوا قبایلي سیمو او کوټه کې د عاشوري د مراسمو په لړ کې ټینګ امنیتي تدابیر نیولې شوې دي. په کورمه قبایلي سیمه کې په ځمکه کې خښته یو بمي چاودنې له امله یو پوځي مړ شوی دی. په قزاقستان کې چارواکي وایي د هیواد په جنوبي برخه کې د یوې نښتې پر مهال 15 اور پکې او د پولیسو د سرتیری وجل شوې دي. د عراق نه د امریکایي ځواکونو له وتلو وړاندې قبایلي جنگیالو ته نغدي پیسې ورکړل شوې دي.
درنو اوریدونکو، تاسو مشال ریډیو اوري او د خبرونو لنډیز درته مجید بابر وړاندې کړ. او سم لجمن سره سم د خبرونه په دې برخه کې د مشال مرکه تاسو ته وړاندې کوو. د مشال د پدی مرکه کې زموږ خبريال خالد خان د عوامي نېشنل ګوند سیاستوال لطیف افریدی سره، چې پخوانی سیاستوال سیاست پو او قانون پو دی، هغه سره د هغه د ژوند سیاست او په سیاست کې د هغه د قربانۍ په اړه خبرې کوي. نو دا هم خالد خان او دا هم لطیف افریدی سره د هغه مرکه.
لطیف افریدی صاحب، تاسو ته حاجی لطیف افریدی ته ویلی شو ځکه چې تاسو تیر ورځو د حج نه راغلی.
نو حاجی خودل ته اسې وین رسم دی، خو لکه سړی منځو کې روژه ور کې زکات ور کې، نو هغه ته خوشوک دانه وي چې منځ گزار صاحب او روژه دار صاحب فلانې صاحب. دا خو یو ذاتی شخصي فریضه ده چې سړی پوره کړي، د اسلام فرض دی. اما کړی دا نو زه په د حاجی په نوم نظور کوم او نو پې خوشحالېږم او نو ضروري دی.
بیا مو هم د حج مبارک شه. تاسو چې تاسو د خیبر جنسې کم قوم سره تعلق لرئ او تاسو مشران د کم دي؟
مګ خود خیبر جنسې او د پردو چې کما یو شاختي څنګه د هغه کمبرخیل دي، نو زما تعلق د کمبرخیل سره دي. او موږ په میدان کې په تیرا کې آباد یو. هغه ځای چې ننم سکول نشته، ننم سړک نشته، ننم بجلی نشته، نو زمون کور نه مل تشتا. او موږ تیرا غلیو پسند 49 کې پاول دل زدل ته پیښور ته خپل کور کورنۍ سره راغلم. ولته د سبق ابتدا مو وکړو، دغه سفر روان دي روان دي روان دي.
تاسو د سبق خبرو کا، نو تاسو بیا د خپل زده کړه د سبق مو کم کم ځای کې کړل؟
نو اول خو جب نو لسوا یو کم پندوسم کې دلته چې کل کې زمونږ په دې فکر کې لیکي د پېښور په خوا کې په جګی روډ زمونږ ځمکه وا. هلته کې مونږ یو سکول و چې په هغه وخت کې په دې پنځه شپږو کلو کې سکول و. صوبت خان ګړی د پجګۍ یو بانډه وه، هغې یو د هغې سره تړلې له وړوکو شان کلی صوبت خان ملک په نوم یاد و. هغه سکول جوړ کړی و، نو د هغه پرایمري کې داخل شو. بیا هغه سکول وران شو، د هغې ځای نه لاړو. بیا مونږ بل ځای ته عیساخیلو ته لاړو، جوخ بل کلی دی هلته کې سکول و. عیساخیل نه مو څلورم پاس کړو. او بیا مونږ زه په پېښور ښار کې ګورمنټ های سکول اول کی داخل شم. ما ته تاریخ نه نم یاد دی چې با هغه پرنسپل رسیب را ته ولیکل مشر استاد چې و چې دا داخل کې په پینزم الف سیکشن کې. نو لاندې تاریخ واچو 14 اپریل یعنی سلورمه میاشت او سلور پنځوس. 14 سلورمه میاشت او سلور پنځوس دې ځنه ما په کال 1960 کې لسم پاس کړو. هغې نه پسته د ګورمنټ کالج پېښور نه مې په 1960 کې 14 پاس کړو. بیا د پېښور یونیورسټۍ نه مې په معاشیاتو کې یا په اقتصادیاتو کې ایم اے وکړه په 1964 کې. او بیا مې د هغې نه پس په 1988 کې د قانون سبق ویلو للبی می وکړه او په 1991 کې زه وکیل شوم او نن هم وکیل یم.
اول مو معاشیاتو کې شپږ سمو کو او بیا مو للبی پسې وکړنو څه ضرورت مو محسوس کو پاغه د نوکرې کوشش مو نو کو که وکالت مو
نه پاغه کې مات پاول چې ما معاشیاتو چې ما پاس پړم به ورځ ماته نوکری مله شو په خو نوکری ډیر په کالجونو کې د لیکچرې وي په بینکونو کې نوکری په کارخانو کې پاس کې نو زه دلته ډایرکټر زلاله مې ما دغه پاس کړی دی او سر شوش درخواست را کو چې کوم ځای کې غواړي لیکچرر به کوم نن سبا لیکچری ډیر ګران شوی نو ما خو ما ذهن کې دا و چې زه نوکری نو کوم زه وکالت کوم زړه مې و چې یا استادی وکم یا وکالت خو بیا هم استادی بیا هم نوکری وه نو بیا ما دا خوښه کړه چې زه وکالت کوم دغه آزاد غوندې ژوند دی سړی په کې د خپل اظهار د ضمیر د رای اظهار کولی شي نو هغه مې خوښه کړه او تر نن یم
په دغې به خبرې کوو افریدیان خو په کوم عمره کې ودونه کوي تاسو واده په کوم وخت کې کوو
واده زما واده په اسې خو په کار و چې دا هم ما هم چې لسم پاس کړ چې فوراً واده مې شوی خو ما څلور پنځه کاله مزاحمت وکړو کېدو بیا هغه په ما د شپاړسم اول حصه چې پاس کړه په 1915 کې په داول د اگست میاشتې په اول تاریخ زما واده شوی نو هم هغه وخت هم زه کم عمر وم او زما د خوښې زما خوښه دا وه چې دا واده وروسته وکړم خو برحال هغه د والدینو په خوښه باندې مې واده وکړ زه هم خپل عزیزان دي زما خورکۍ هغوی له ورکړې وه د هغوی نه یې ماته ده دغه کړې وه نو په دغې لیول باندې زما خوښه خو پکې نه وه ځکه چې زه هغه وخت کې ماشوم هم او غالبا په اووم جومات کې وم چې دا شی وه
څو بچې مو دي
بچی مې درې زامن دي دوه لوڼې دي مشر زوی مې څوارلسم پاس کړی دی کور بس کلی کی وی او دا دوه چې دی یو وکالت یې کړی دی یو جج دی او یو چې کوم دی وکیل دی
نو په جنکو مو سبق ویلی دی
جنکه او جنکه کشر لور مې مشر لور مې چې کوم وه نو هغه ما سکول کې داخله ول هغه وخت داسې وه چې پلار مې د هغې مزاحمت وکړ نو زه ما زه ډېرې سخت مصیبت سره مخامخ شوم او هغه ډېره انټلیجنټ جینۍ وه خو هغه د دغې مزاحمت په وجه سبق نه پاتې شو دویمه لور مې چې کوم دی دولسم پاس کړی دی که نه
لطیف لاره تاسو د ژوند یو سیاسي اړخ هم دی سیاست مو کله شروع کړو
سیاست کې زه چې په کالج کې وم په دیارلسم کې نو په دې گورنمنٹ کالج پہ خبر کی منگو پاگے کے بعد دی پختون اور غیر پختون خبر نو منگ دے سخت پختون ہم کچی چا بسو چی پختون داسی ان دے ان دے نو اگر زمگی اڈلا ٹپل ہوا سب کے دے نیشنل پارٹی خدائی خدمت گار کورونا خلکو سب کے نور سب کے نور کال نولس او درې شپېتم نه پښتون سپدغې پالیټکس کې بیا موږ د کتابونه چې دا سوشلیزم دی او دا کمونیزم دی او دا سرمایداري دی او دا پلانې دغه مطالعه هم شروع کړې نو هغه سلسلو کې پسې بیا چې یونیورسټۍ ته شو پسې تیر دیر شو او په دې دوران کې اسکر لکه اجمل صاحب دی الله وبخښي اجمل خټک صاحب سره مو داسې کله کله به واسطه پر افضل بنګشره زمونږ یو استاد او هغه هم داسې سوشلسټ شو چې نو په دې وخت کې په موږ باندې د سوشلسټ تحریک ډېر اثر وشو په دنیا کې هم د ویتنام تحریکونه روان وو د چین د سلسله روانه وه د روس او کیسی دا کیسی او د غریبۍ د احساس او اول دنیا او دویمه دنیا او درېمه دنیا نو د درې شپېتم نه چې واخلې نو زه داسې په یو شکل په بل شکل کې په سیاست کې راګډ شوی
نو تاسو د کمپرستی سیاست هم کړی دی ستاسو مطلب دا دی او دغه د سوشلزم هم کوم طرف ته
دا سچل دی چې ابتدا خو یقیني خبره ده چې د کمپرستی نه موږ شروع شو سټوډنټانو په سړی پوهېږم نه خو چې بیا وروسته موږ دغه شو نو بیا په د سوشلیزم طرف ته چې زما مایل شوم نو هغه هم د خپل وطن د حالاتونه چې دلته زموږ په خاوره زموږ پښتونخوا کې پښتانه ډېر غریبي ډېر زیاتی زور زیاتی کیسی د خانه نظام او د جاګیرداري نظام او دغه قبایلی سرداریان وی پسماندګي وی بی تعلیمی بی روزګاری دا ټول خبرې نو دغه ماحول په خپل مونږ داسې د مونږ دی لوړ میټر یعنی کدا قبایلی پښته شینو د مونږ دی قبایلو په اشرافه کې او کدا دغه دی پښته شینو د مونږ لوړ میټر کلاس یې شت جوړې دو
تاسو د ولی خان سره ملګری وی بیا غي سره تاسو اختلافات هم پیدا شو وجه سو
چې دا چې ولی خان خو د ډیر مطلب د شیخ ور لوی سره او د هغه دور پیداوار او سیاست لیدلو چې د انګریز نه د ملک آزادیدو نو د کالونیالیزم یا د سوتوی د دغه دور کو ګور نو چې څومره لوی لوی شخصیت او لیډران سره ګوري نو په هغه کې لکه ګاندی وګوري بادشا خان وګوري مولانا ابوالکلام آزاد وګوري نهرو وګوري او دغه شی د سوکارنو وګوري جمال عبدالناصر خلق روستو خو بهرحال عام د هغه زمانه خلکو نو دا لوی لوی تحریکونه په دنیا کې د کالونیالیزم نه د خلاصي لپاره چلیدل او هغې ولی خان په هغې حواله باندې د بادشاه خان سره تربیت شوی د کانګرس په کانګرس کې ډېر لوی لوی خلکو زمونږ بدبختي دا ده چې دلته د پاکستان کې بالکل دا تاریخ هم د دروغو لیکلی شوی دی ویل شوی دی او په مذهب هم په غلط انداز کې استعمال شوی دی او رښتیا بالکل نه ویل کېږي دا ملک بیخي لکه داسې چې دروغو ته جوړ شوی نو جنګونه جیلونا سختی قربانی دا ټول کانگریس او خدای خدمتگار اور کړی نور څوک ارسو په شامل نه غیدا بالکل غلط ده تاریخ راوخله وی ګوره غیر جانبدار تاریخ راوخلی چې بل چالي کلی نو پاره کې به تاسو دا وت پته لګی چې بادشاہ خان دا ملګر او خدای خدمتگار او ولی خان ماته چې کوم زور سټی ما دې نږدې ماته چې کوم کوي نو پاول دې لګوي چې پس دو سل وختم کال کې مخروشي او وارن پر راپسي او په کرکټ تلم بیا بنو تلل دې سورډاګ نه چې کرکټ تلم نو سپلای پیړ مې نو شلې دا بیا وي پاره پیاده تک باندې تکلیف جو جې مبارزه
سیاسي اختلاف
سیاسی تعلق میں چور سراغ نما بیا اختلاف سے رات لو نما کے دی مسلم لیگ سرا پا روغ جوڑ دی سب لین دین جوڑ کرے اسے خبر تھا بنگا خیال اچھے دا دے مسلم لیگ سرا دا پدیس وقت کی دا خبر ٹک نہ تھا آؤ دا مکو نو آگا سلسلہ شوا په هغه باندې موږ سره اختلاف وکړو موږ ته موږ اجمل شپ ته چې تخپل رول لوبو وفات مړ دې په مړ هر سوړي او موږ د پټه سره نه جنگ کول غوښتل نه تل غوښتل خو اجمل شپ وی چې روزه په دې کې سره ول نه شو ځکه چې هغه فیصله کړې نو په هغه باندې موږ سره اختلاف شو موږ پارٹی بیا پری خو بیا وروسته چې ماحول ټیک شي حالات ښه شي نو پیزل اسکاله پس بیا ته بهارو بیا پیزل اسکاله پس بیا یو ځای شو
تاسو چې موږ وایې نو دې کې تاسو سره څوک شو
په دغه وخت کې موږ چې دې چې موږ وایې په دې کې موږ سره افراشیاب مو دغه دغه حتی چې اجمل صاحب هم تر شهاده پورې موږ سره په دې کې دې خبرې کې اتفاق کولو خو اجمل صاحب بل رنګ سره وغه په ډګر چاله نه ورتل او عبدالخان لالم په هغه باندې اختلاف او بیا وروسته هغه بیل شو دي نو موږ دا ټول وکړو بیا موږ خو چون کې د سوشلیست یو پورا لوی ډله په پارٹی کې شامل شو موږ سره عوام مو سلک ډېر خو بر هر چي ان پیم چې را جوړول په 1906 کې ایم کې نو مخته خو ټول یو نیپ وا نیپ نه مزدور کسان جوړ شو دا چې جوړ شو خورې ان این ڈی پی ته جوړ شو نیشنل پارٹی ته جوړ شو بل ته جوړ شو دا بیا چې را غونډولې نو مزدور کسان نیشنل پارٹی پاکستان نیشنل پارٹی این ڈی پی او د پلیجو عوامي تحریک دا ټول را غونډ شو موږ په شپږ کې ایم کې یو پارٹی جوړ کړ نو بیا بیا ټول هغه بیا خبر بیا انتشار
تاسو بیا کوم خپل پارٹی جوړه کا انقلابی پارٹی
موږ چې دوی نه بیل شو بیا موږ قومي انقلابی پارٹی جوړه کړ موږ چې قوم نمائندگی کوي او په کې د انقلاب خبرې وي نو په دغه وخت کې په دنیا کې چې دا کوم تحریکونه چلیدل یا کامیاب وزنې ځنې روان په دوی باندې یو پرشر راغی او زماله کې پخوانم دا نظر و چې انساني فلسفه یا شخصي نظریه انفرادی نظریه د یو فرد لکه دا افلاطون فکر د برکلی فکر د بل چا فکر د بل چا دا یو د دې یو خاص میاد 50 سل کاله دومره دورې بیا پاره خل تحقیقات کوي نور کسان نور لوی فلسفران پوهان نو هغه نوی نوی نظریې چې کوم دي را پیدا کیږي نو زمونږ بعضي ملګري انفارچونیټلی دوی به چې کارل مارکس نظر چلی دا ګینې لکه چې یو مذهب پرې یو بل مذهب واخلي ما پورته چې دا غلط دا صحیح خبره نه ده انساني فکر مستقل کېدی نشي هغه په ځای ودرېږي نه چې ودرېږي هغه جامد شي خدایي احکام یا وہی اغبل خبر ادا کی دو خبر نو پا اغی حوالے سر منگ بچے اغوی نرا جدا شنو قومی انقلابی پارٹی جوڑ کرا اغا کافی لوی کارو خو اغا بس بیا روسو پخت بیا اغا پا کپاغی کس تقسیم در تقسیم راگی گروپون شو نو بیا پختون خواه قومی پارٹی شوا اغا بیا دو شوی دا عبدالخان لالا خپلا شوزم خپلا شوا برحال بیا روسو سر پا دی این پی کے ٹول منگ بیا خلق راغون شو تقریباً چی تیشو سخو پاچی شو چی کم اگا دیر انتہا اوسم انقلاب غواری یا سد آگے سخواگی خوڑ لی آگے منگ خوبا کی قربانی ور کرد
منگ خوبا کی تیف لالا سا قربانی ور کرد جیل تا با کتلی اومن
خلق دا زخو شپگو جل جیل تا تلیم آگے نیلوہ ما بد دی صوبی دی غریب دی مزدور دی کسان سیاسی کارکن ما به لف زور نزیاد کیسون مفت کری زد غریب و کلیم ننم پاگی زد فخر کوم که ما کم از کم ننم ده پیخور که کرای پا کور که وسم زم اخپل کور نشتا نو ما دقا قربانی کرده چی ما دا اخپل کسم به گتلی دی کسم ندی گتلی که چانه مفت کیسون می کری دی که منده می کرده ترید یونین که کسان تحریک لا کسان لا غریب لا مزاره لا بزگر لا کارگر لا سیاسی ورکر لپ مارشل لگانو کے بعد ہر سیاسی ورکر کیس ماں کھڑی ہوئی تھے بس دغا قربانی ماں کولے شوا تو مشرف پدور کے دو ذرا گرفتار انو جیل لب دغا
پدہ بہم خبر کو بیا تاسو دا خیبر جنسینا دا کامی سملے غلے شوے انو تاسو سگانے چی یرا دا کامی سملے غلے دا کبائلو دا پارا سمر کار کولے شوے
دا سدہ چی پدی دوران کی ماں دا یو خبر تاسو را یاد اکرا ماں دی کبائلو دا پارا مسلسل دا جدو جدو کو چی دا کبائلو تا دا حقوق ملاوشی قبائلت ختم سی قبائل تعلیم یافتہ شی دوی بنیادی حقوق ورشی دا عدالتی نظام ورشی بل سورشی دل تدے زبدا پدے کائلوں جدا بخام خا کی روس تو کی چوشی خد کافی جدو جہد اکڑو جلسے جلو سننا کسی پٹول جنسانو کی پٹول زینو کی ناغی کی کافی یعنی منگوس اسم اگر قبائلی علاقے میں مغسی دی اسم پکی پسماندگی دا اسم پکی خو لیکن سب بہتری پکر آگا
دا کم اصلاحات چیسی وی دی سیار کے یا دا غی نتاس مطمئن یا
نا دا لگ دی خو یا ابتدا ہو شوا دا ابتدا پا طور باندی خدی یعنی کیا خو کارو چی ناغی تا خویل پکار دی لیکن نا کافی دی بنیادی طور چی ترسو پوری قبائل دا زمان قبائلی رونا دا پختانا جی سو فیصد پختانے پپے خبر پپ کو ہاٹ پبل ضلع کے بگڑ وڈی ہوئی قبائلوں کے سلفی سے تو پختون جب اپ کے صفا سلفی سے پختو ہوئی بل سب کے نیچے ہوئے دغا سوچا پختانہ داد دے پے خبر سرا دی چار سدے سرا دی ہنگو سرا دی کو ہاٹ سرا ٹول منگ ورسا جون جواک تھے نو منگ قدرتی طور دے صوبے سے تھڑلی کی دلی شو اوسم زمنگ دے جون معاشی صورتحال ہر سپاہوی باندھی دار و مدار لی نو بائے چمنگ دا صوبہ پختونخوا خیبر پختونخوا کی شامل شو زکا چکا دا شامل نشو نو تننو گور پسوات کی چی سو شو او طالبانو اکرل او اغوی پا دریس سلور میاشتے کی اغوی تا ٹھول دنیا و تا ادری دا او حکومت و تا ادری دا نمائندگان لرل پا قومی کی بدل زمانگ دا قبائلو بانی ننم بمبارے کی گیسو کی دا تا پوست نشتا نو دا فرق تے کئی پا صوبہ کی وی نو دا اغوی با یو نظام و یو سلسلہ با یو حق بے و نمائندگی بے پا صوبہ کی وی وزیران بے و ارس بے و دا تا پوست بے سوکو او زدی دا تا پوست سوک نشتا
ملتیف لالا اغیتا ہو دا پاکستان حکومت آزاد قبائل وی او دا غیور قبائل چی دی وی دا دی پلو محافظ دی بے تنخواہ
دا بالکل قطن غلط خبر دا 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 مطلب خبر دا دا دغا قبائل غلول دی ذکر چی قبائل خو آزاد پاکستان نے بھی آزاد کری دی خدا انگریزان سے سلکال جنگ کرو دی مغولوں سے جنگ کرو قبائلی سوسائٹی ہر زی کی تیرا شوی بدبختی دم جو پختنو دے افغانانو دا 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 کی پدی کی دا قبائلیت چی دی دا دیر لنگ تی ہوگت جوند لری باید پا قبائلی جوند دا دی اس خوزیدہ لی دی کسی کمیو پا کی طالبانو پورکرو یا دا پاکستان جنسو پورکرو او غا مشران دوی مرکلو سا غا لخ کری او قبائلیت او غا سلسلی نشتا نا غا زور شتا نا کسی شتا نو پکار دادا چی دا قبائلی صورتحال بدل شی دوی لپا صبح کی نمائندگی ورشی او تونو خو حق پتا ملاو دے خو چی دا غا سشی لکر دی صبح سشی نو دوی با یوز دی مضبوط ملاتر بدوی تا ملاو شی دوی دا ترکی پا بجٹ کے بھائی ساوی تا پوس با کولی شی مرکز نبم تا پوس کولی شی صبح نبم کولی شی آو تعلیم با روان شی سڑکون با روان شی بہتری با رو جوڑ شی ارس با جوڑ شی دا دا پولٹیکل زنے پخلا باندے آو دا زنے نا پوہا پخلا باندے زنے خلقی نا من مرکز خوی مرکز تاسو سره تاسو ځانته وګورئ دې سوبي ته وګورئ تاسو خوی که سوبه خده تاسو ځانته وګورئ په تعلیم کې په صحت کې په سړکونو کې په هر څه کې چې تاسو خوی که هغوی ښه دي یقیني نی خبره سوبه ډېره ښه ده نو یو خو دغه باید چې وشي نو د قبایلو دا منې چې په سیاسي پارټو کې نه وي او په سیاسي قوت ورپسې په شان وي نو که هر څه وي پنځه شپږ کسان دولس کسان یې حیثیت نه لري او چې سیاسي پارټۍ په شان وي نو هغه بیا زور لري نو اوس چې دا سیاسي پارټو قانون هلته لاګو شو په ایف سی آر کې ترامیم وشول نو دا یو ابتدا ده ښه ده د نعمان دا مسله یقینا په اولیت لري په هر څه باندې په قبایلي منطقو کې د ټولو نه فوري مطالبه او سخته مطالبه دغه ده د ټولو خلکو چې هلته امن قایم شي تاسو قبایلو د په دې دا خبره واوري چې دا سکولونه رڼا ده تعلیم سړی تش د نوکرۍ لپاره نه کوي تعلیم سړی له د دنیا نه د دین نه خبرداري پوهه ورکوي نو دا سکولونه مه ورانوئ سکولونه پرېږدئ سکولونه جوړوئ د سکولونو ته حفاظت کوئ چې دا بچی زموږ د مستقبل لپاره قابل شي ټوپک یې ما پخوا به ویلي چې خدای به زموږ بچو له قلم په لاس کې ورکړي ټوپک د قلم نه جوړ شوی دی پیدا کړی دی چې قلم ته ولري ټوپک هېڅ کمی نه شي کېدی خو اول قلم لرل پکار دی بچولو چې قلم په لاس کې ورکړو
تاسو بیا د وکیلانو تنظیم کې هم ډېر سرګرم پاتې شوی د پېښور های کورټ مشر هم پاتې شوی په دا کلک زموږ اورېدونکو ته وویل
زه څلور ځله پېښور های کورټ صدر پاتې شوم زه نن سبا د پاکستان د وکیل لوی ادارې پاکستان بار کونسل نائب چیئرمین عملاً چیئرمین په معنا کې مونږ په دې وکیلانو په محاذ باندې تقریبا د ملګرو وکیلانو د عوامي نسل پارټۍ د وکیلانو صدر یم نو مونږ کوشش کوو چې دا په دې باندې د جمهوریت لپاره د فوجي جرنیلانو په ضد د امیریت خلاف د انساني حقوقو خلاف ورزي چې کېږي د رول آف لا یعنی قانون حکمرانۍ نو په دې باندې مونږ ډېر ښه جدوجهد کړی دی او دا سپریم کورټ هم د جنرل مشرف نه خلاص کړی دی کامیاب شوي پکې
یاد دی چې تاسو دغه تحریک کې د عدلیه آزادۍ تحریک کې ډېر مخکې مخکې وې په هغه کې بیا تاسو زخمی شوي وې خو دا تاسو ګڼې چې کله چودھری افتخار هغه بحال شو او دا غنه د قوم سره هیلې وې کم توقعات وو په هغه پوره پروزی تاسو
د خلکو تم خو چې دی هغه زموږ طرف ته کیسه مانوې د چاس خیر وکړو چې چرته وراغو نو خبره به کوي هغه به ورته نه که زما د څه خبره کوي دلته د خلکو مسلې دي او چې به څوک راپاسي به زما مسله به حل کړي اگر پکې خپل مسله ګوي چودھری افتخار خود سپریم کورټ چیف جسټس وو ته سپریم کورټ د چیف جسټس په هیڅ او موږ د وکیلانو په هیڅ موږ ته معلومه چې موږ یو تحریک چلولې شو د آئین د بل د سیل چې عدالتونه دی آزاد وي قانون حکمرانی دی وي نور د چودھری افتخار دا کار نه دی چې یا معاشي مسله حل کی یا اغا ځنې کارونه وکړي اوس هم په سپریم کورټ د الزام دی چې ته په هر شي کې مداخلت کی حالانکه مجبوری ده چې نور ادارې کار نه کوي نور ادارو کار کولی نو سپریم کورٹ بدم راز د خلکو د توقع په دغه حواله سره پوره نشوه د خلکو تمې پوره نشوه چې هر سړی د خپل ضرورت مسله په حل کول غوښته هغه ممکنه نه ده لیکن که ته وګورې نو سپریم کورٹ ژوندې شو عدلیه ژوندې شوه او په دې ټول پاکستان کې نور ټولې ادارې کرپټ دي غلا دي غلاګانې دي پکې یعنی نااهل دي او دا روزانه په هر څه شکل کې د هغوی دا بدحالۍ مونږ ته مخکې کیږي لیکن سپریم کورټ لګیا دی آی کورټ لګیا دی وکیلان ژوندي دي نو په دغې حوالې سره دا سپریم کورټ لږ ډېر زیات داسې ښکاري لکه چې بس هر کار دې کوي د آئین د دایرو نه وتل نه دي پکار
لطیف لالا دا هم ویل کیږي چې کله افتخار چودھری د مسنګ پرسن یا د بېدرک خلکو دا خبره روچته کا نو دغه یو شخړه جوړه شوه خو دا بېدرک خلکو هغه اشخړه اوسم شته اوسم په بلوچستان کې د هم په صوبه کې یا نور ځینو کې د مسنګ پرسن په حواله سره هغه اشخړه نه ده حواله شوې
داسې دی چې د سپریم کورټ سره داسې څه ادارې نشته چې هغه په خپله یو کار وکړي سپریم کورټ خو به فوج ته وایي پولیس ته به وایي ایف سی ته به وایي ملیشیا ته به وایي انتظامیه ته به وایي دغه خلکو ته به وایي چې تاسو په دې عمل درآمد وکړئ ځکه چې سپریم کورټ په آئین او په قانون کې د دغه دائرې د دغه انتظام د ریاست یو حصه ده نو هغه چې نورو ایشو ته په آئین کې څنګه ویلي دي چې دا نورو ایشو په ذریعه باندې د ده په فیصله عمل درآمد کوي اوس چې نورو ایسې ورته دروغ وایي زه د مسنګ پرسن کیسونه ما کړي نو پکې سړی راشي په عدالت کې قسم وخوري چې موږ سره نشته کنه چې موږ سره مسنګ پرسن نشته دروغ وایي فوجي راشي سیویلین راشي پولیس راشي نو دا اصل کې د افتخار جو دی افتخار ناکامیابی نه ده دا خلق پټول لکه د بلوچستان کې د بلوچ پټول دا په یو رنګ کې په دغه کې 15000 بلوچو متعلق ځوانانو متعلق وی چې اورکتی هغه څوک جل شوی دي څوک جل کیږي څوک کې دي دلته چې کوم په ځم په صبح کې دا مسنګ پرسن دي دا طالبان دي او دا ځنې څوک یې فوج سره دي 3000 کسان څوک یې چرته دي اوس یو نوی قانون دی ورته جوړ کړی چې هم قانون خو قانون نه دی چې د داول د فروری 2003 نه لاګو دی چې څوک نیولی شوی دي او دا غي کیس نه دی هغوی له به کیمپونه جوړوي په هغې کې به ناست وي هلکه درې درې کال کې څلور څلور کال کې تاسو چا کیس فیصله نه کوي تاسو یو مقدمه خلاصه نه کوي یو سړی ورک کوي نه خپل ویني نه پردي ویني هم د آئین خلاف هم د قانون خلاف دا ټیک خبره نه ده په کار ده چې شوي خو چونکه بدبختی دا ده چې زموږ په دې پاکستان کې ټول زیات بجټ فوج خوري نو سیول حکمرانانو ته چې داسې حالاتو مقابله وکړي د دوی سره هغه وسایل بیا نه وي لیکن یو طرف ته جنگ بل طرف ته دا خلک نیول او مقدمې چلول په دې عام قانون باندې یو طالب هم نه سزا کی نو خاص قانون یې ورته جوړ کړی دی هغه بې خونده قانون دی هغه هم نه دی لیکن خبره دا ده چې په کار ده چې دا یې پخوا جوړ کړی وي او زر جوړ کړی وي او د دوی دا کیسونه زر خلاص شوي چې سزا
لطیف لالا ستاسو د ژوند ادبي اړخ شته ادب سره مو مینه شته
زه داسې ده چې زمونږ په کور کې په تیرا کې چې مونږ په دویم جومات کې به ما کتاب پښتو خو لوستې شوه زمونږ په کور کې د رحمان بابا کتاب زمونږ په کور کې د دیوان الپوری حافظ الپوری دیوان زمونږ په کور کې د خوشحال خان خټک کتاب زمونږ په کور کې جنگنامه حسین و زمونږ په کور کې د بارامي ګور د پر فارسی ژبه نه ترجمه شوی فکشن و دغه کیسې وي دا ما به هلته ویلې زمونږ یو کاکا و مرګل نومېده اوسلی دی اوبخي هغه ډېر خوش آوازه نو هغه و چې هر تقریبا هره ورځ دویم ورځ زمونږ په کور کې جرګه وه په دیره کې هلکه عمر ګولې چې لږ به کېناستلی ته لږ کتاب ووایه مونږ ته نو هغه ډېر خوش آوازه وه هغه به کله د رحمان بابا او کله د جنګ نامې ورسه ویل نو زما د ادب سره دلچسپي په دغې حواله پیدا شو او ما تقریبا زه د پښتو ژبې د اردو ژبې د انګریزۍ ژبې حتی د فارسۍ ژبې په دې څلورو ادبیاتو باندې لږ لږ پوهېږم پښتو خو مې خپله ژبه ده ټول خپې پوهېږم شی سره سره ده د چا خبره د پټې خزانې نه واخله تر رحمت شاه صاحب تر اخیر کتاب پورې راسره شته او ډېره دلچسپي ورته لرم چې زه او په پښتو کې لیکل هم کله کله اوس خو نه مې دي کړي خو کولی شم خیال مې دي چې پښتو کې څه کتاب ولیکم ورته تیاری مې شروع کړې دي نو د ادب سره زما ډېر شوق دی او زه خپل ټول پښتنو ځوانانو ته او بچو ته وویم چې بهیې پښتو په پښتو ژبه کې تاسو مهرباني وکړئ دلچسپي واخلئ په خپل ادب کې دلچسپي واخلئ خپل ادب له ترقي ورکړئ ځکه چې ادب د خپلې ژبې ادب مونږ زده نه کړو د خپلې ژبې ادب له مونږ وده وده ور نه کړو نو هېڅ یو کوم په پردۍ ژبه ترقي نه شي کولی موسیقي خو زه چا خبره داسې په ټوکه کې چاته یم چې مونږ خو نیم خو په خپله ډمانی موسیقي خو گلزار عالم نه تپوس وکړه دی ټکر نه تپوس وکړه دغسې نور ما د دوی ما حوصله افزایي کړه دلچسپه خبره به ورته دا وکړم چې ایم ایم ای دی مولیانو په حکومت کې په ډبګرۍ کې په دې سندرغاړو سازندو باندې یو حمله وشو ما ته یو چاټ زما ټلیفون په 404 ته ټلیفون وکړو دی د مونږ برباد شو زموږ خو ټول نه کمزوري خلک یو مونږ سره دا ظلم کېږي نو په هغې کې ما یو چې دا مېس پولیس درسه شته اس پیرت راته ولاړ دی زموږ سامان سوځي زموږ باجې سوځي او تبلې سوځي تنهدار ورسي دی پولیس ورسي دی مې خاله خو بیا چیف منیسټر کرم دورانی ته مې زه وویم خو ما به خبره پرېښو نو ما بیا د جمعیت یو ډېر لوی لیډر ته وویل ټلیفون وکړو ما چې ستاسو زور په دغې وړو خلکو رسي په دې معمولي غریبو خلکو رسي چې دا په معاشره کې په ټولنه کې د ټولو نه کمزور خلک دي او دا خلکو له خوشحالۍ ورکوي او په تاسو دا هم بد لګېږي چې دا چې د دوی دا دغه ورسوي ځکه چې خلکو د موسیقار یا چې مونږ ورته سندرغاړ یا هنرمند وایو سازنده ورته وایو دا خو مونږ له خوشحالۍ راکوي اوس دوی ورته د مذهب کیسه راواخلي چې بس دا هر څه دغری نو دا خو سعودی عرب نه دی کنه په سعودی عرب خو نه دی نه کویت دی نه بل دی دا خو پختونخوا ده په دې کې خو زموږ خپل روایت دی خپل تاریخ دی خپل کلچر دی په دغې حواله باندې نو هغه سړي مهرباني وکړه زه نن هم د هغه شکریا ادا کوم د جمعیت یو ډېر اهم لوی لیډر هغه په یو منټ کې هغه شی بند
څوک مو ډېر خوښ دی د پښتو موسیقۍ کې د چا آواز اورې د چا
نو زه خو خبره دا ده چې زما خو ناشناس هم ډېر خوښ دی شاولي مې هم ډېر خوښ دی کمرګله مې ډېره خوښه ده او گلزار عالم او تکر سربم زیاتی وی که زونه ملي کې چې دا غوي دغه مون کړی او اوس په دې افغانستان کې ما ټول دغه اورېدلې دي دا چې سندرغاړي په خواني اول میر استاد او بلو اوس نن سبا لطیف ننګراري ډېر ښه سندرغاړي دي
اخیری پښتنه لطیف لالا په حج کې مو لوی دوا څه کړی و
ما خدای زما په دې وطن کې امن راولي دا خل چې کوم دي چې دا څوک دې ذمہ دار دي دا تباه کی برباد کی او خدای زما پختنور کی افغانانو کی دا جنگ ټول جړې پرې کی او خدای ته دوی له عقل ور کی خدای دوی له تربګنو نه د تنگ نظرونه د فرقه پرستانه مذهبي جنون نه د دین خدای دوی خلاص ک خپل وطن په خپل ولس په خپل تاریخ مینوي او ورسره چې کوم د دنیا بهترین خاک در دی خدای ته غوی دوله ور
الله دې تاسو دا دعا قبول کی مشال دې اوسه خبر کولو یو جهاد مننه
مهرباني دې ټینګ
اقتصاد د نړۍ د هیوادونو ټولنو او وګړو برخلیک ټاکي د مشال خبرونه اقتصادي نړۍ د جمعه او خالی پورز واوري